شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځشنبې پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټری په مقطع کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویلی شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بلورې د اسرائیل پوز خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې روسي او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
کې دې شي چې دوی حسن کې چې افغانستان څنګه کولای شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایل نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعارف لوړ کړی. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولې چې په ودونو او محفلونو کې دي د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کې دې دې پتی نو بیا زما د ورنځ مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید موږ انار استعمال شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپلو ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایچ سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصاً هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلې چې ترهګري، د مخدره موادو قاچاق، د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورځ په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر و نه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د نورستان په ختیځ کې امریش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 10 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنار خور سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غزول کې شي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک نشټوالی له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 10 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سړک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې د عمرونو ارمان پوره کیږي او کلیو ته سړک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرخل د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوې ده. نو په دې خپل کې کشیر تعداد وګړي اوسيږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع مخ دی دا خلق نالتا نه سرک شتا نه نو سپور او د مور لال د پارکم اسانتا وشتا خود دیو با دا خرو دا قچر او دا نور پخوانه وسایل نو کار اغشتا.
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او لبل اړه بیروزګار کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربي اماراتو کې د درو هیوادونو د لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو اسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه د پاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیز لوبو د فوټبال درې اړخیز لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د سه‌شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشیزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت کې تر سره کیږي چې پکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایدن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیزي کې هم غونډه کړې و. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبلې ونه خوشتل نوم وښتل چې وویل چې دواړه مشان به د پاوز له پاوز سره د تماسونو لنړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکارۍ په تړاو خبري وکړي. دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایدن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړې کې د پیکینګ له لوري د ماسکاو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندیښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه به نوې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ وکړي. ډانلډ ټرمپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کول ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څبان دی وکلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځانو اقدامات د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د څبان دی شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوې دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومی په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل پوځان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځای کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وجل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وجنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوی دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,300 او د چاپیانو شمیر 4,400 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. کچیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمیر مرکه هلته تاسو اوریدل شي د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لرو. ازادي رادیو.com سمش ویب پاڼه ده. په داسې حال کې چې ساشکل د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله لکندهار د انارو صادرات کم شوې دي، د دغه ولایت یو شمیر روسي دونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوي په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دی اجاره سوي او صادرات په کم اندازه تر سره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سشکالي حاصلات په نسبي ډول شدي، خو د صادراتو د کمش له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زمانم لباودین خوندي څوارلس کس مزوران دي، څوارلس کس مزورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکم ماتم شلې رسید. دا تاسو ما ورور موږ حساب ورته وکم موږ نه ماکه نه ماکه رسیدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکنه پاکستان مصارف پر مات رانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدر بلی چې نه کړی موږ ټیکس در بدر کړلو چې زه وس اتل ساو پر دغه جالي ور کوم په 2000 ماته خرچې زما دغه انار بره په 200 تس خپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد دی بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چې چکه سو خرچې درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو دغه څه درانه چې دغه یو کریټ موږ دکو بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچا کی.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې لامل سوداګر زړنه شکوي چې انار صادر کړي ځکه هیڅ ګټ نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کلداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کلداري اخیستل کیږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي دا انار خو لاړه چې ولاړل. یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر دغه د ټیکس سوي دي، دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بده نشي پروي د پدغه بخچو کې به ولاړي بل خلک چې پراره پزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي ترڅو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامون چې ورسې ان کلی ډیر پتی نو دا زما د ورندز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انار استعمال شي. نو دا زما ورندز د خلکو د هر کلی سر مخامخ سو د خلکو دی کارت کمپاین فسی وکړ هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام مې کړه غارش په اوس کلکته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې لامل صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
طالبان مالور گانی په کور ناشتی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سکاروی یا سینه بغل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلیږي چې هغه سکاروي شو چې د جدي روغتیایي ستونزو له امله ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولی سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب وسینه وبغل راول مې ډاکټر ته نوډم ډیر زیات پیشرفته شوی سیلاس په خیاچل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه خکیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کې هله تان چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر اچا پیر چې ویلی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب خیر د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنه مالستنی پکې مو وره خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې و وو ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشت نه ده چې نه دې راغلې ده نس وو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دواغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته بیا ویو شخانه کې دا ورته واکسه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او غلط د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلارې سکل ډاکټر ته زیر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم بل مریضی دا بل مریضی ام د خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کیږي، شدید کیږي، اختلاطات یې هم اضافه کیږي او مرګ و میر یې هم اضافه کیږي. د ټوخي، تبې، لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي. که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کیږي، یعنی شنډې او خولې توریږي او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم بې حاله کیږي، ګنس کیږي. څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د سکاروی سینه بغل په اړه مو راپور اوریده. شپږ بجې او دېرش دقیقې کې دونکو دی البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام